سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است. با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. برخی رسانه ها از ممنوعیت فعالیت افغان ها در بازارهای سیار مشهد مرکز ولایت خراسان رضوی در ایران خبر دادند. و گزارش خبرگزاری شفقنای افغانستان در تصاویری که در رسانه های محلی مشهد منتشر شده دیده می شود که دستور در این مورد در ورودی جمعه بازار مشهد نصب شده است. روزنامه شهرارای شاروالی مشهد به روز شنبه 2 مای جدی به نقل از مقامات مشهد گزارش داد که فعالیت ادبای خارجی تحت هر عنوان در همه بازارهای سیار مشهد ممنوع است. مقامات ولایت خراسان رضوی تعداد افغانهای دارای سند اقامت در مشهد را حدود 500 هزار تن تخمین زدند. پیش از این از وضع محدودیت ها بر شهروندان افغانستان در برخی شهرهای دیگر ایران نیز گزارش شده بود. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان یک بار دیگر بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم مکتب در این کشور تاکید کرده است. در شبکه اکس توییتر سابق آقای کرزی به روز شنبه آمده که او در دیدار با شماری از علما و متنفذین ولایات مختلف کشور ابراز امیدواری کرده است که زمینه آموزش در مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم فراهم شود تا به گفتش افغانستان به پیشرفت دست یابد. آقای کرزی پیش از این نیز بر حق آموزش و تحصیل زنان تاکید کرده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 اگست سال 2021 دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم شدند. حکومت طالبان در ماه دسامبر سال 2022 نیز مانع تحصیل دختران در پوهنتون شد. خبرگزاری اسوشیتد پرس با تازگی به نقل از وزارت معارف حکومت طالبان گفت که دختران در هر سن می توانند که در مدارس دینی در افغانستان درس بخوانند. این اعلام با انتقاد تند دیدبان حقوق بشر همراه شده است. هیدربار مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر گفته است که مدرسه های دخترانه در افغانستان به عنوان جایگزین مکتب برای آنها پذیرفتنی نیست. تیم ملی کرکت افغانستان به روز دوشنبه اولین بازی تمرینی پنج اوره خود با امارات متحده عربی را آغاز می کند. این مسابقه ساعت 10:30 صبح به وقت کابل در میدان بین المللی کرکت شارجه راندازی خواهد شد. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان بر رادیو آزادی گفت که دو تیم 5 بازی برگزار می کنند که 2 مسابقه آن تمرینی است. دومین مسابقه تمرینی پنج اوره بین تیم های افغانستان و امارات متحده عربی به روز چهارشنبه برگزار می شود. دو تیم همچنین 3 بازی بین المللی 20 اوره خواهند داشت که اولین بازی به روز جمعه برگزار می شود. یک فرمانده سپاه پاسداران ایران گفته است که اگر ایالات متحده و متحدانش به ارتکاب به گفته او جنایات در غزه ادامه دهند، بحیره مدیترانه بسته شده می تواند. با گزارش خبرگزاری رویترز، رسانه های ایران به روز شنبه 23 دسامبر این را به نقل از محمد رضا نقدی، معاون امانت کننده سپاه پاسداران ایران گزارش دادند، به آنکه وضاحت دهند که چنین چیز چطور صورت خواهد گرفت. ایران از گروه جنگجوی حماس حمایت می کند. این گروه از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی پنداشته می شود. سازمان ملل متحد به روز شنبه 23 دسامبر هشدار داد که دکتر احمد رضا جلالی سویدنی ایرانی الاصل با خطر اعدام قریب الوقوع روبرو است. این پس از آن است که یک محکمه سویدن مجرم شناخته شدن حمید نوری یک مقام پیشین زندان ایران را تایید کرد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که خبرهای آزاردهنده وجود دارد که جلالی ممکن است به زودی اعدام شود. با گزارش رادیو فردا، جلالی در سال 1395 به اتهام‌های جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل و فساد فی الارض به اعدام محکوم شد. اسکاتلند و حامیان او اتهام‌های وارد شده را به اساس خواندند. سازمان ملل متحد در حال در مورد اعدام شدن جلالی در آینده نزدیک هشدار داده است که بیم آن می‌رود تایید مجرم شناخته شدن حمید نوری از سوی محکمه استیناف سویدن سرنوشت چندین زندانی سویدنی در ایران را به خطر بیندازد.
پروانه تشرغلی د کابل او اسلام آباد دوستی په کوم لور روانه ده؟ په دې ترس کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشران تر دې بریده د افغانستان په دوستی تورن شوی دی چې په اسلام آباد کې د جنو په باور د پاکستان لپاره په خطر بدل شوی دی. پر دې مسلې دلته شغی شو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهره بلوچ د دسمبر په 14مه په خپل ونیزه غونډه کې په اسلام آباد کې وویل کابل دی د ډیری اسماعیل خان په برید کې ککړ کسان ور وسپاري. د خیبر پښتونخوا په داربن سیمه کې د دسمبر په 12مه د پاوس په یو مرکز د موټر بم په برید کې لښ تر لښه دروشت پاکستانی پوځیان وشل شول او پولیسکونو نور ژوبل شول. تر دې حملې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو شارج دفیر ور وغوښت او اعتراض یې ورته وړاندې کړ. د دې برید مسؤلیت تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې منلی. اسلام آباد وایي چې دا ډله د ټي ټي پي مربوط ده چې مشران یې په کابل کې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلی دی چې د داربن د برید شواهد دی دوی ته وسپاري چې تحقیقات وکړي. بل لور ته پاکستان د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د دسمبر په 14مه په چمن ښار کې هغه مهال ونیو چې دی د پښتنو له پرلته تربت ته روان و چې د بلوچانو په پرلت کې ګډون وکړي. پښتین تورن شوی چې ساتونکو یې پر پولیسو ډزې کړې او یو پولیس یې په موټر وهلی. په دې اړه دلته بحث لرو. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، هغه تکرار غوښتنه چې تاسو کولی شئ چې دا بحث په یوټیوب کې وګورئ، سبسکرایب کړئ او په فیسبوک کې تاسو کولی شئ چې خپل تبصره را سره شریک کړئ. را بشم د خبرونې میلمانو ته. د پانتون استاد اسحاق اتمر د اسکایپ لري په خبرونه کې را سره دی. اتمر صاحب شرغلی او دلته زما همکار اسرار عالم مومند د مشال رادیو همکار را سره دی. اتمر صاحب که لمړی تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې د اسلام آباد او د کابل تورونه ډیر زیات شوي نه دي او سخت شوي نه دي؟
په یقین سره چې دغه تیرو میاشتو کې دغه بلنګیم د پاکستان او د طالبانو تر منځ روان دی. او طالبان خو همیشه دا خبره کړې چې د پاکستان د امنیت ساتنه زمون وظیفه نه ده، هغوی د خپله د خپل د امنیت څارنه وکړي. او ځکه چې دا افغانستان کې نه ده، د افغانستان نه بهر دی. او متاسفانه چې څلوېښت کاله افغانستان په همدغسې یو جګړه کې چې هغه که بل هېواد کې و، د هغې ځینه تجهیزو تمویلو رسول کېدل، دغه دواړه ګاونډي په دې ونه توانېدل چې دوی په مشترکه توګه د دغه مشکلاتو ستونزو په مقابل کې یو جدي اقدام وکړي. ګر چې د افغانستان او د پاکستان روابط د پاکستان د ایجاد ځینې دي، یعنې د پاکستان د جوړېدو ځینې ښه روابط نه وو. ګر چې دوی دواړه یعنې هغسې هېوادونه دي چې ډېر قومی جوړښتونه سره یو شانت لري، ژبه یو شانت لري، مذهب او دین د دوی یو شانت دی، لیکن متاسفانه چې دغه کار نه دی شوی. یوازې د داود خان په وخت کې زما یادېږي دغه روابط تر یو حده پورې عادي شول. او په هغه وخت کې داود خان پاکستان ته سفر وکړ، ذوالفقار علي بوټو کابل ته سفر وکړو. دغه ډېر نږدې و چې دغه روابط ډېر عادي. متاسفانه پاکستان کې هغه تغییرات چې راغلل، د جنرال ضیاء الحق کودتا او د ذوالفقار علي بوټو بندي کېدل، بیا په افغانستان کې انقلابونه راغلل، تر دې ننه پورې دغسې یو معقول فکر په افغانستان کې نه دی پیدا شوی چې دغه ستونزه د خپل امچه سره په یو شکل حل کړي چې هغه د دواړو خواو د قناعت وړي. په دې کې دواړه لورې ځان ته حق په جانب وایي. او اوس خو بیا خبره دا ده چې پاکستان دا ادا کوي چې دغه ټي ټي پي په افغانستان کې دی. خو دې نه سړی امکان نشي کولی چې امکان لري د ټي ټي پي ځینې مشران په افغانستان کې وي، لیکن د افغانستان حکومت دا وعده کړی او ادعا لري چې د دې ځینه به هېڅ هېواد ته تهدید نه وي. زه داسې فکر کوم چې اول خو پاکستان سرحد باندې اغزن تار غځولی دی، په پاسپورټ هم خلک په ډېر سختۍ باندې تیریږي. بل دا خبره ده چې پاکستان خپله یو منظم فوج لري، پولیس لري، استخبارات لري، کشف لري. دوی د باید خپله دغه شیان یا دغه مسایل خپله دنه حل کړي، او که دغسې کوم شواهد دوی لري یا دوی په لاس لري، دا دې د ډیپلوماتیکو مجراو د لارې نه افغانانو سره
مننه اتمر صاحب مننه. په همدې برخه کې بل مومن صاحب نه واورو. مومن صاحب، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي، دا ویاندې هم دا خبرې کړې دي چې دوی او طالبانو هم ویلي دي چې شواهد راوسپاري د وروستي برید په تړاو باندې. مخکې تر دې چې په پاوز باندې کوم بریدونه شوي دي، دوی ورته خبرې کړې دي. مشال راډیو کې څه نوی خبر لري چې اسلام آباد څه سپارلې دي طالبانو ته؟
نه نه، د دسمبر په 14مه چې د بارو چارو وزارت ویان در زهرا بلوچ هغه خبري غونډه کوله، دا هغه کې هغه همدغه ویل چې منګه یو وار بیا دا خبره تکرارو د چې افغان حکومت ته چې کم عاملین دي هغه اونیسی واغ دي پاکستان ته ورسپاري. دغه پیخه د دربان چې کم پیخه د رسمل خان دغه چې کم عاملین دي په افغانستان کې دي هغه دوی ته ورسپاري، او دغه غوښتنه دوی بیا تکرار کړه. او د دې سره دوی دا خبره هم وکړه چې افغانستان دی داسې اقدامات وکړي چې په راتلونکي کې د افغانستان ځمکه د پاکستان پر ضد ونه کارول شي. خو اتمر صاحب کوم لور ته اشاره وکړه، او دغسې د دې نه مخکې دا خبره د افغانستان سرپرست د بونو چارو وزیر هم کړې وه، امیر خان متقی، چې دا کوم بریدونه چې کیږي په پاکستان کې، نو دا د پاکستان د افغانستان د پولې نه 400 یا 500 کیلومتره لرې کیږي په پاکستان دننه. نو د پاکستان خو قوي پوز دی، ذبیح الله مجاهد هم وروستۍ کې دغه خبرې کړې دي. نو پاکستان خو قوي پوز دی، نو هغه د دې مخه ولن نیسي. دغسې طریق طالبان پاکستان په خپله هم ویلي دي چې موږ په پاکستان کې شتون لرو، هم دغه ځای نه بریدونه کوو. هغوی هم دغه خبره کړې ده، دغسې چې پاکستان کې کوم کارپوهان دي هغوی هم دغه خبره کوي چې کوم نیوټرل دي، هغوی هم دغه خبره کوي چې پاکستان ته پکار دي چې خپله د خپل امنیت ذمواري پورته کړي او دغه خپل امنیت پر ځای کړي. خو بیا چې د پاکستان چې کوم چارواکي دي، نگران حکومت او د بیگا د سینټ کې چې کوم د قائمه کمیټې د دفاع قائمه کمیټې مشر دی مشاهد حسین سید، نو هغه هم دغه خبره کوله چې اوس د پاکستان د پوز مشر په امریکا کې دی، نو کېدی شي هغه افغانستان سره په اړه باندې هم په هغه کې خبرې وشي. او څنګه چې ستاسو خیالي چې د امریکا د پوز مشر هم چې کوم خبرې کړې دي، نو هغه کې دوی ویلي چې موږ کېدی شي په دفاعي همکاري باندې هم دفاعي همکاري په امکانات باندې هم خبرې وشي یا شوي دي. دغه سي بیا د بلوچستان چې کوم د نگران د اطلاعاتو وزیر د جان محمد سگزی او بخی جان سگزی، هغه هم دغه خبره کړې ده چې باید منګه انتقامی کاروایی وکړو، انتقامی بریدونه وکړو. که څه هم هغه اوس دغه خپل ټویټ هغه ډیلیټ کړی دی،
هم دغه ویل عجیب خبره ده د ټویټ وکړو چې امریکا ته باندې ورکو چې ډرون الوتکه دلته وی او لدی صاحب د په وینا د سگزی په وینا په افغانستان کې بریدونه کوي، به څو ساعت وروسته خپل ټویټونه بیرته لري.
ټویټونه هم ډیلیټ کړو.
سوې پاکستاني رسنۍ سوې چې علت یې څه ده؟
نو پاکستانی رسنۍ خو ما څنګه تاسو ویل چې د دفاع چې کومه کمیټه ده د سینیټر دغه مشر مشاهد حسین هم بیګه دا خبر ورکړه چې کې دی شي امریکای سره په استخباراتي همکاري باندې، امریکای سره د پوځي همکاري باندې خبري وشي. او دغه لورته هم په اشاره باندې ویل کې دی شي چې هغه د مثال ورکو چې مخکې پاکستان په دې امریکای تورنو چې منګه د افغان طالبانو خلاف جګړه کو او پاکستان افغان طالبانو ته خپل هواد ځای ورکړي، ناغه ویل اوس منګه د امریکای یو دریز دی، منګه هم وایو چې افغانستان په دغه سیمه کې د ترګري سبب کیږي او امریکای سره هم دغه غم دی. ناغه و چې کېدای شي چې په لومبي ځل باندې یا ډیر وخت پس زمنګ د امریکای دریز یو شي او دغه مسله چې کومره ترګري هغه په شریکه باندې منګه هندل کو، نو هم اوس دې لورته خبرې کوي.
اتمر صاحب، د ترګري په ځای جګړه په تیرو دوه لسیزو کې د امریکا به پیلوټ الوتکو په وزیرستان کې شمالي او جنوبي وزیرستان کې ډېر حمله وکړي او دوامدار حمله وکړي. بیا پاکستان په ټول عملیات شروع کړل چې په لکونو خلک بې ځای شول او ډېر زیان مور واوښته. د پښتون ژغورنې غورځنګ هم په حقیقت کې له همدې حمله وروسته سر راپورته کړ چې په دې برخه کې بیا وروسته یو څه وضاحت له تاسو وغواړو. هغه وخت نتیجه ورنه کړه، اوس څه فکر کوئ چې آیا دغه رقم عملیات او دغه رقم هڅې به نتیجه ورکړي که چیرته وشي؟
زه فکر نه کوم، ځکه اصلي علت په وزیرستان کې هم چې کوم دغه ترهګرې ډلې د پخوا نه وې، دوی ته پخوا ډېر دغه فرصتونه مساعد شوي وو. او امریکایانو کله چې په افغانستان کې ور دوی زمونږ او تاسو دا په یادېږي چې دغه دغه ترهګرو مشران امریکایانو په نښه کړي وو، او دا یې هره ورځ په ډرون تیارو دوی ویشتل، او دغه قمندانان دي دوی دغه نور هغه کسان چې د دې سیمه د طالبانو مشران دوی په وزیرستان او ځینې په بلوچستان کې چې وو د بلوچستان په سیمو کې دا امریکایانو په نښه کړي دي. اوس د دې نه موږ او تاسې مثلا د اختر محمد منصور وژنه په بلوچستان کې ترسره شوه او د امریکایي تیارو د بي پیلوټه تیارو لخوا نه وویشتل شو. خو پارت اکتیف یعنې د مسلې اساسي حل د جنګ لاره نه دی، یعنې تر اوسه پورې نه امریکا نه پاکستان نه پخواني د افغانستان حکومت دغسې یو تګلاره دوی ونه لټوله چې دغه مسایل دې په خبرې حل شي. هغه کوم چې په پاکستان کې دغه ډلې دي یا ټي ټي پي دی یا نور دي، دوی داسې نه وایي چې موږ تر اخره پورې د پاکستان حکومت سره موږ جګړه کوو. دوی دا وایي چې زموږ حق دې موږ ته راکړ شي پښتونخوا کوم چې منګه غواړو اکثریت منګه یو، یعنې دوی تر اوسه پورې دې شي ته قانون دي. او زه فکر نه کوم که په جنګ باندې، ځکه جنګ شل کاله امریکا په افغانستان کې وکړو او دغه نه مخکې هم دغه سرحدونو کې دغه مشکلات وو، لیکن دغه مسله حل نه شي. د دې ښه لاره به دا وي چې دوی داسې یو میکانیزم باندې فکر وکړي چې هغه دغه جګړه ودروي. او جګړه په دې درول کېږي چې تاسې مقابل لوري ته قناعت ورکوي، هغوی دې ته قانع کوي چې دغه جګړه که تاسې کوئ که بل څوک کوي دا
شبر صاحب زما ستاسو نه یوه پوښتنه لرله، لکه اتمر صاحب د سوله ییزه حل د مسلې رئیستو خبره وکړه او کېدای شي دوی اشاره هم دغه خبرو ته وه، خو زه دا وایم چې د پاکستان وزیر اعظم وار وار چې کوم نگران وزیر اعظم دی هغه دا ویلي ده چې طالبانو سره یوازینۍ لار ده د تحریک طالبان پاکستان سره، پاکستان کې چې کوم نورې وسله والې ډلې دي چې دوی وسله کېږدي او تسلیم شي دوی سره د سولې د خبرو هیڅ امکان نشته. او د پاکستان کې چې څومره سیاسي ګوندونه دي هغوی ټول همدغه خبره کوي چې د عمران خان په وخت کې چې کوم پخوانی وزیر اعظم د پاکستان دغه په حکومت کې په 2020 کې د طالبانو سره په 2021 کې طالبانو سره خبرې وشوې تریک طالبان پاکستان سره، او د هغې په نتیجه کې چې په جیلونو کې کوم د تریک طالبان پاکستان غړي وو هغه را خوشي شو. دغسې د افغانستان نه دغه تریک طالبان پاکستان چې کوم وسله والو هغه راوستل شول پاکستان کې په قبایلي سیمو کې ځای پر ځای کړل شول، نو هغه چې د سولې خبرې همیشه هغې تاوان رسول.
البته دا د اوسني د کاکړ دا نظر دی کوم پیاج وي د کله چې سبان دوه کاله مخکې طالبانو کابل ونیو له هغه وروسته چې د طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړې له ټي ټي پي سره پاکستان، بیا اوربند هم وشو، بیا دا اوربند مات شو. زما یې نوم هیر دی، د په قبایلو کې د پاوچ یو مشر تاسو
فیض حمید په مشرۍ باندې،
نه نه فیض حمید نه، یو ریټایرډ جنرال دی، هغه سره خبرې کوو. ما نومیر شو هغه سره ما خبرې وکړې، هغه ویل وای پوځیان هیڅ کلام نه غواړي چې د سولې خبرې وکړي.
رستم شاه مومن جوړ تاسو ده
نه یو بل
پوځي چارواکی
نه دی، نو دغه خبره زما په یاد شو. هغه ویل وای
بریګیډیر سید نذیر به وګیر
ګمان کوم دی، هغه ویل سي د پوځیان هر وخت په زور باندې باور لري نه په خبرو باندې. او بل مومن صاحب د ستاسو تر خبرې پورې مثلا له بلوچستان سره هم د پاکستان پوځیانو خبرې نه دي کړې، د سولې خبرې له پښتون دوی ډلې سره هم د پښتون شورین له غورځنګ له ډلې سره هم یو خو غشتنې ډېرې سولې سړي خو له غوښ سره هم خبرې نه دي کړې او په ځای دې چې فرزن پښتون چې کله نیول شوی دی لږ ورسته به د علي وزیر خبرې به واورو چې د پښتون شورین د غورځنګ د مشر منظور پښتون ترنیول ورسته د څومره سخته خبرې وکړې هم د پاکستان د پاوس په برخه کې او هم د پاکستان د ټول هټه د پاکستان جوړښت ته تهدید کو د سرګندونې سره ور
پټولو نه غټ سمګلر پټولو نه غټ دا کو پټولو نه زیات بدمعش پټولو نه زیات قاتل نن د پاکستان فوج دی نن د پاکستان فوج دی نن تاسو ویني چې نن پولیس هم بے وسه دي نن اف سی هم بے وسه ده نن اف ای هم بے وسه دي نن هم نور داسې لویز هم بے وسه دي د پاکستان د فوج نه علاوه چې څومره سکیورټی ادارې دي دا ټول بے وسه دي هغه موږ پیژنو د مشتره مخامخ شي ایوان چې په فوج کې دننه کته سو ته فکر وي د مشتره ملاویږي پښتنو هم یو سوچ اختیار کړی دی پښتنو افسرانو او سپایانو په دې باندې پوه شوی دی چې دا فوج دا پاکستان فوج دا پنجاب فوج دی دا د ملک د وحدت د ملک د یووالي په ملک برابروالي فوج نه دی دا صرف د پنجاب تحفظ کی د پښتون بلوچ او د نور محکومونو وطن لوټ کوي تم چې څومره زوروي تم چې څومره ټکوي تم چې څومره چې څومرم تخفه کوي په دې باندې مش خوشحالي جو اپ دې باندې چې د مش روح ته تسکین وشي چې د مش دشمن معلوم دی د مش روح ته تسکین وشي چې مش دشمن پیژندل دی ته به ډیر ته وې په چې کله ځا ریمانډ باندې وم د لاسونه راتړلې وو بیا راته وې چې افغانستان ډیر در باندې ګران دی ما ورته وې چې کزه درته وای ما چې ډیر باندې ډیر نه ډیر نه ډیر باندې ګران دی
اوس د علي وزیر خبرې وې په ځای دي چې په خلکو باندې فشار راوړل شي نرم شي سخت شي په دې برخه کې د اتمر صاحب نظر هم وخت اتمر صاحب سره هم داسې نه ده کله چې د زور للاري و څوک فشار راوړي تاسو مخکې ډېر شی موضوع ته اشاره وکړه امریکا او ناتو شل کاله په افغانستان کې جګړه وکړه لیکن اخر مشکل د خبرو للاري د سهال کوچ خپل قوایو بس افغانستان نه همدارس د شوروي اتحاد قوایو بس افغانستان وتلې د بننسوان حسوته لار هوار کړ چې بیا ونه شو خو بیا بیل خبره ده حتی د ویتنام جګړه د دنیا ټولې جګړې په سوله حل کېدای شي څنګه عبدس نه ده
یقینا زه په دې باور یم ګورې د پاکستان مشکل یوازې پښتنو سره نه کېږي تاسو هغه ته اشاره وکړه ده بلوچ سره دی سند سره دی پښتنو سره دی او دا د دوی پښتانه اوس داسې شیان نه غواړي د پاکستان نه چې وغواړي چې هغوی پښتونستان جوړ کړي پښتونستان آزاد کړي مستقل واچي پښتون د پاکستان په حکومت کې خپله برخه غواړي پښتون د پاکستان په اوسني حکومت کې خپل حق غواړي پښتون دا وایي چې منګه باید خپل شکل باندې پاکستان کې ژوند کړي بلوچ هم همدا خبره کوي بلوچ هم داسې نه غواړي چې بلوچستان مستقل وغواړي بلوچ دا وایي چې زما منافع هغه زیرمې ګاز تاسې اخلئ خپله بلوچستان یو ډېر پسرفته ایالت دی دلته هغه رفاهي سکیمونه نشته دلته تعلیم سیستم ډېر ضعیف دی دلته خلک هغه امکانات چې په پنجاب کې لري دلته نه لري نو د هغه په مقابل کې دوی مقاومت کوي یعنی دوی خپل برخه غواړي سند هم همداسې دی چې سند مثلا که تاسو وګورئ کراچي یا سند د پاکستان د هغه مهمو ایالتونو ځینې وو او کراچي د پاکستان د لویو ښارونو ځینې دی اوسه لیکن ورو ورو کراچي یا سند خپل اهمیت د لاسه ورکړی ټول قوت د پنجاب سره دی او پنجاب دی چې دلته پښتنو سره دی مخالفت کی، بلوچ سره کی، سندیان سره کی، یوازې پنجاب دی. دغه کسان چې دي دا بلوچ، پښتانه او سندي، دوی داسې نه غواړي چې د پاکستان تجزیه وغواړي، دوی داسې نه غواړي چې علاحده دوی ځان ته هېوادونه کړي، دوی دا غواړي چې زمونږ برخه موږ ته راکړي، زمونږ حق راکړي. مثلا پروژې ټول د دغه ایالتونو دي، امتیاز چې اخلي هغه پنجاب وایي. نو مشکل دلته دی.
او به ستاسو خبره پرې کوم، خو په پاکستان کې چې کومه مسله روانه ده، که د تحریک طالبان پاکستان خبره وکړو، نو تحریک طالبان پاکستان وایي چې دغه پښتون مېشته سیمې چې دي، قبایلي سیمې، دغه ترپونه دوی ته پرېښودل شوي، دوی پکې د خپلې خوښې شرعي نظام نافذول غواړي، دوی دغه غوښتن لري. او هغه سره پاکستان ریاست وایي چې موږ سره کله هم دا نه منو. بیا که د پښتنو عمومي خبره وشي، د پی ټی ایم خبره هلته کې وشي، نو پی ټی ایم وایي چې دغلته کې چې څومره هم بدامنی شوې ده، د هغې ریښې دې ولټول شي چې د دې تر شا څوک وو، دا اوس څوک کوي، او دوی چې موږ امن غواړو، دغه سیمې دې د ماینونو پاکې کړل شي، دغلته کې جنګ بند کړل شي، دغلته کې دې د جنګونو په سر د پیسو ګټل بند کړل شي. پښتانه زیاتره یا د چې پی ټی ایم چې کومه ده، هغوی دغه غوښتنې دي. بیا که بلخوا بیا موږ بلوڅو ته لاړ شو، نو بیا بلوچستان کې بیا چې کومې وسله والې ډلې دي، هغوی ازادۍ غوښتونکي دي، هغوی چې موږ د پاکستان نه بیلیږو، موږ غواړو چې ځان ته خپل هیواد جوړ کړو، موږ د پاکستان نه بیل شو، هغوی دغه خبره کوي. خو اتمر صاحب چې کومه خبره وکړه، واقعي که پرس کا دا خبرې نه سبا روان دي په پاکستان کې، که بلوڅو ته خپل حقونه ورکړل شي. دغسې تر دې پورې د ایکسپریس ټریبیون کې انعام الحق یو لیکوال دی، د هغه لیکنه ما کتله، نو هغه وایي که پرس کا پاکستان غواړي چې افغانستان سره مو حالات سم کړي، نو د هغې یوازینی حل دا دی چې افغانستان په سی پیک کې شامل کړي، نورو پرمختیایي پروژو کې شامل کړي، تاپی پروژه ده، نور چې دغلته کې که پرس کا دوی یو بل سره کاروبار بحال کړي. د دغه سیمه کې څومره هیوادونه دي، چین دی، هندوستان دی، دوی خپل منځ کې اړیکې خرابې دي، خو کاروبار یې په ځای ساتلی، تجارت یې په ځای ساتلی، تجارت څه نه وایي. نو هغه وایي چې یوازینی حل، وختي څنګه اتمر صاحب ویلي، یوازینی حل په دغه سیمه کې هغه دا دی چې دغه چې کوم وار زون دی، دا په اکنامیک زون بدل کړل شي.
اتمر صاحب، باوجود دې خبرو کنه، دا کوم وضعیت چې څرنګه پاکستان روان کړی دی، پاکستان په خپل لډیرو سختو مشکلاتو سره مخامخ دی. مخکې تاسو پنجاب ته اشاره وکړه، هیڅکله هم پنجاب په خپل منځ کې دومره سره مخالف نه و، لکه نن سبا د نواز شریف باندې د اختلاس ډیر پراخ تورونه پورې شوي دي، سترې محکمې حکم پرې کړی دی، دی بیرته راغواړي په انتخاباتو کې دی بریالی شي. بل لور ته عمران خان په زندان کې پروت دی، او په پنجاب کې تر نواز شریف د کومې ایسایي چې خبرې شوې دي، د عمران خان محبوبیت زیات دی. یعنی فکر نه کوي چې پاکستان په دغه سیاست کې چې له بلوچو سره لري، له سندیانو سره لري، له پښتنو سره لري، او د افغانستان له واکمنو حکومتونو سره چې هر څوک وي، له هغوی سره لري، په ځای دې چې ګټه وکړي، په تاوان روان نه دی؟
یقینا زه په دې باور یم چې پاکستان سخت شرایط سره مخ دی، هم اقتصادي مشکلات لري، هم سیاسي مشکلات لري، هم امنیتي مشکلات لري، او دغه ټول به د پاکستان راتلونکي دپاره ډېر زیاناوره اوسي. یوازینۍ لاره دا دی چې اول خو دغه نظامي د پاکستان نظامیان د ملکي حکومت کار ونه لري، دوی دې پرېږدي چې خپل حکومتداري پر مخ بوزي. متاسفانه په پاکستان کې هم لکه افغانستان زمونږ تیر نظامونو غوندې فساد ډېر زیات دی. هغه دومره فساد پېښه ډلې په پاکستان کې دي چې اندازه یې تاسو نه شئ لګولی. نو دغه ستونزې دي په پاکستان کې، او که دغه ستونزې اوسني واکداران دا حل نه کړي، زه چې ګورم دوی نور هم دغه ستونزې پسې روان دي. اوس مثلا افغانستان سره د دوی روابط په یوازې دې نه چې دا ښه وي، دا خراب شو. تاسو په دغه وخت کې د 1.1 میلیون مهاجر ویستل، موږ داسې نه وایو چې دا زموږ حق دی یا مهاجر دی باید هلته اوسي، لیکن که د ورورولۍ او که د همسایګرۍ مسله وي، نو بیا دا په اساس د یو تقسیم اوقات، په اساس د یو
تفاهم. او بیا په ژمي کې باید دا خلک ونه ایستل شي. او مننه اکبر صاحب، د مومن صاحب د پښتین په اړه باندې تازه خبرونه څه دي؟ سي
پښتون په اړه تازه خبردار چې لږ شي په مخ کې زو پروګرام تراتلم، نو دا خبر